دا مشال ریډیو د وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د ګران اوریدونکو نن د نن د زیارت یا پنجشنبه ورځ او د 2011 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې په کوزدر کې په ماشومانو د لوبو په وخت یو لاسي بم چاودېدلی چې پکې یو ماشوم مړ او یو بل ژوبل سوی دی، او په قبایلي سیمو کې د پولیو د ادارې کارکوونکي د تنخواګانو د نه ترلاسه کولو له امله په هړتال لاس پورې کړی دی. نور راپورونه هم لرو، خو فرخنده وزیر به د سیمې او نړۍ په اړه تازه خبر نه وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم په هند کې ویلي هیواد به د هند سره د خبرو اترو عمل جاری ساتي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر مستفی شوی او د پوز او یاغیانو ترمنځ نښتي روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به یقیني کوي د هیواد اټومي تنصیبات یې خوندي دي. او هند پاکستان ته د نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې په 9 رنزونو ماتې ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په هند کې ویلي باید هندستان او پاکستان خپلې مسلې په خپل هواري کړي. د هند په موحالی خار کې گیلانی د میډیا سره د خبرو پر وخت وویل دوانو هیوادونو ته پکار ده چې د بدامنۍ، بیروزګاری او غربت خلاف وجنګیږي، نه چې د یو بل خلاف. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ وویل حاسبه کوي د خبرو د لارې ټولې مسلې هواري کړي. هند او پاکستان د 2008 کال د ممبئی بریدونو وروسته په لومړي ځل په یو ښه ماحول کې خبرې اترې پیل کوي. د منموهن سنگ په بلنه دواړو مشرانو په موحالی کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیمی فائنل لوبه په یو ځای وکړه. د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې یو بمی چاودنه شوی چې پکې مرګ جوبلا رامنځته شوی، خو شمیر یې لا معلوم نه دی. او د کوزدیر په خال سیمه کې په ماشومانو د لوبو په وخت د یو لاسي بم په چاودلو کې یو ماشوم وژل شوی او یو جوبل دی. د سیمې د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا د خپل وزارت نه مستفی شوی او په لندن کې سیاسي پناه اخیستی چې په دغه لړ کې د برتانی د چارواکو سره خبرې اترې هم کړې دي. په عین حال کې د قذافی په واسطه اجدابیه خار شاوخوا ته رسیدلی دي چې د مخالفو وسلوالو د نیول شوي خار بنغازی نه سناسه 160 کیلومتره لرې پروت دی. د قذافی پوځیانو که یو طرف ته د تیلو پیدا کولو په مهمو ځایونو راسلنوب، اوکیلا او البریجا یو بیا واک ترلاسه کړي، نو بلخوا مخالفه وسلوالې ډلې سرد خار ته نږدې شوې دي او د اتحادي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه اوس هم روان دي. د امریکا د سینټ غړي وایي باید ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشر الاسد د حکومت مخالفه ډلو ملاتړ وکړي. سینټر جان مکین او سینټر جو لیبرمن زیاته کړه واشنگټن دی د اسد د حکومت خلاف ښکاره او واضح خبرې جاري وساتي. بلخوا د شام ولسمشر بشر الاسد ویلي دي سازشي ډلې غواړي د ده حکومت راوغورځي او ملک ته زیان ورسوي. د شام پارلمان ته د وینا پر وخت بشر الاسد زیاته کړه
په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سره دښمن غواړي دا هیواد کمزوري کړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو ته خپل دښمن وینې او له چالونو یې خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه څرنګه پلان جوړوي. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې یې د نږدو او لرو پرتو هیوادو سربیره ځینو داخلي کړایو ته هم رسیږي.
په روانه میاشت کې د مصر او لیبیا په رنګ په شام کې هم د حکومت خلاف مظاهرې پیل شوې دي. د جاپان د اټومي او صنعتي حفاظت ایجنسۍ ویلي دي د فوکوشیما ډایچی اټومي پلانټ د لومړي ریاکټر نه تابکار ماده د سمندر په اوبو کې ګډې شوې دي، خو د ایجنسۍ مشر زیاتوي د دې نه خلکو ته کومه خطره نشته. بلخوا د جاپان حالاتو ته په کتو سره د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دوی به دا یقیني کوي چې د هیواد اټومي تنصیبات محفوظ دي. د زیاتوي
I've requested a comprehensive safety review by the Nuclear Regulatory Commission to make sure that all of our existing nuclear energy facilities are safe.
اوباما د امریکا د اټمي وسلو د خوندي ساتلو ادارې ته غوښتنه کړې چې دا خبره دې یقیني کړي د دوی اټمي تنصیبات خوندي دي. د بحرین د حکومت مخالف شیعه ډلې مشر شیخ علي سلمان ایران ته ویلي دي د دوی د هیواد په داخلي چارو کې د مداخلت نه دی ګوتی اوباسي. سلمان د بحرین نه د بهرني ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده او وایي بحرین د سعودي عرب او ایران لپاره د جنگ میدان جوړ شوی دی. دوه اونۍ وړاندې د بحرین د سنی بادشاه په بلنه د سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو سناسه 1500 ځواکونه بحرین ته د حکومت مخالفه شیعه ډلو لخوا د مظاهرو وروسته راغلي چې په دغه مظاهرو کې د 10 زیات کسان وژل شوي وو. د بحرین حکومت په ایران تور لګوي، په ملک کې بدامنی پیدا کول غواړي، بلخوا ایران دغه تورونه رد کړی دی. او وروسته خبر دا چې د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې پرون هند پاکستان ته په سیمی فائنل کې په 29 رنزونو ماتې ورکړه او دا شان فائنل ته ورسید. د هند لخوا سچن تندولکر تر ټولو زیات یعنی 15 رنزونه جوړ کړل او مین آف د میچ وګرځید. هند به فائنل د اپریل په 2 نیټه په ممبئی ښار کې د سریلانکا خلاف کوي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. ګران اوریدونکو، په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په خبرونه کې به واوري په کوزدر کې په ماشومانو د لوبو په وخت یو بمې چاودنه سوي چې پکې یو ماشوم مړ او یو بل ژوبل سوی دی. په قبایلی سیمو کې د پولیو ضد ادارې کارکوونکو د تنخواو د نه ترلاسه کېدو له کبله په هړتال لاس پوري کړی دی.
پنجاب سند آزاد کشمیر میر اغو د وخت ریګولر شوی دی او موږ د ریګولیشن نه محرومای او اوس د انومیاشت نه تنخواګان نشته.
په کراچی کې د شوزو په ضد د ظلم او زیاتی د مخنیوي لپاره یو سیمینار ترسره شو. د سیمینار یو تنظیمونکی وایي
هر طریقې سره کوشش تا کو چې د ښځو چې کوم زندگی ده نو هغه محفوظ شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکو د کوکنارو د کار په ځای ولسته د ګلاب بوټي ورکړي چې وایې کړي. یو ځای تندې کام ته په څه نظر ګوري؟
موږ ډیر ترې خوشاله یو ځکه چې سیمه هم سمسور شوی ده او د سیمې د ښایست او د ښکلا سبب ګرځېدلې ده.
او د روان خبرونې په پای کې د میرمنو لپاره ځانګړی 19 پروګرام پلوشه اوریدل هم مه هېروي. ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال ریډیو خاوري راځو خپل لومړی راپور ته. د کوزدر په خال سیمه کې د شلکنی په کلی کې ماشومانو تیر ماشام لوبې کولې. په دغه وخت هلته په کښې ښودل سوي بم په لاس ورغی چې د چاودنې له امله یو ماشوم مړ او یو بل ټپي کړي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل دې راپور کې راکوي.
د پولیسو په وینا د کوزدر د خال په کلیواله علاقه شلکنۍ کې پرون مازیګر ماشومانو لوبې کولې چې یو ماشوم په هغه ځای کې د مخکې نه کېښودل شوی بم په لاس کې راواغېست او د هغه بم د چاودنې له امله یو ماشوم ووژل شو او بل یو ژوبل شو. د دې پیښې په لړ کې د خال تانې اډیشنل محرر انور خان مشال ریډیو ته وویل اډیشنل محرر انور خان زیاته کړه چې پولیسو د پیښې د ځای نه درې نور لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د خال تانې پولیس چارواکي وایي چې د وژل شوي ماشوم پلار په دوبۍ کې دی او د ژوبل شوي ماشوم پلار عمر باچا د پیښې په اړه د نامعلومه کسانو په ضد اف آی آر درج کړی دی. ولې عمر باچا په خپل بیان کې دا ویلی دی چې زموږ د چا سره هیڅ دښمني یا تربګني نشته. یاد دې وي چې دوه کاله وړاندې هم د خال په لقمان باندې کې ماشومان هم په دا ډول د لوبو په مهال د کلونی بمې چاودنې ښکار شوي وو چې په کې 14 ماشومانو ژوند د لاسه ورکړی وو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، باید یادونه وکړو چې د خیبر پښتونخوا په 400 شار کې له ډي سي او افسر نږدې یو بمی چاودنه سوې ده چې مرګ ژوبلې اړولې ده، خو تر اوسه یې کره شمېره معلومه نه ده. په دې اړه چې څنګه هم موږ ته تازه معلومات لاسته راغلل، موږ به تاسو سره شریک کړو. اوس زو د مطبوعاتي کتنې پر لور. پرون د پاکستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د لسم نړیوال کرکټ کپ لړ کې د سیمی فاینل د لوبي د کټو لپاره په نوې ډلی کې د فاینانشل ټایمز ورسپانې خبريال جیمز لامونټ هم تللی وو. جیمز لامونټ په خپل مقاله کې د سترګو لیدلې حال بیانوي او د کتونکو سره خبري کړې دي او د هغو د نظر څرګندونه هم کړې ده. د فاینانشل ټایمز د دغه مقاله مهم ټکی به زموږ همکار مجید بابر درته واوروي.
د برتانوی ورسپانې فاینانشل ټایمز جیمز لامونټ د پاکستان او هند ترمنځ لسم نړیوال کرکټ کپ د سیمی فاینل د لوبې د کتو لپاره موهالی ته لاړ دی. په موهالی کې د لوبې په میدان کې جیمز لامونټ ناشته او خلکو ته ګوري. دی لیکي چې کله د هند او پاکستان ترمنځ د لسم نړیوال کرکټ کپ په سیمی فاینل کې د چهارشنبه په ورځ د هند د لوبډلې رومبنی بیټسمین وریندر سهواگ چوکه وهلا، نو په موالی کې یو جشن برپا شو. د سهواگ دغه شاټ سره د موهالی میدان داسې راوسرخېدو لکه څوک د یشیدلې کټوی نه سر اوچت کړي. ورسپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي چې د دوا نیوکلیایي د یو بل په ضد هیوادونو ترمنځ دا لوبه د دې لسیزې تر ټولو نه لویه خبره ده، او دا لوبه د کرکټ د لوبې نه پرته هم ډېر سببونه او مطلبونه لري. ورسپاڼه لیکي چې د 1920 راهسې د دغو دواړو هیوادونو یو بل سره درې جنگونه شوي دي، او د نفرتونو لوجې دا مهال د دواړو په زرګونو پوزونه په پلو پراته دي چې لوجې اقتصادي حالت خراب دی، او دغو نفرتونو اوس هغه خلک بیل کړي دي چې پخوا یو وو. ورسپاڼه لیکي چې د دواړو غاړو خلک امن ته لیواله دي، او چرته چې دا لوبه کېده دغه پنجاب 40 کاله مخکې یو وو، بیا بیل شو او اوس پکې هم د بلیدو داغونه سرګند دي. د ورسپانې فاینانشل ټایمز لیکونکي جیمز لامونټ وای چې د دواړو هیوادونو چارواکي د دواړو هیوادونو په بلیدو خفه دي، او کله کله په اشارو کې وای چې دوی نه پوهیږي چې د محمد علي جناح، مهاتما ګاندي، جواهر لال نهرو او د انګریزانو ترمنځ سیاسي شخړه سوا، او هغه سوا جوا چې دغه بلتون ته لار هواره کړه. جیمز لامونټ د هند د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو لخلي لیکي چې د دې بلتون پشا د برتانیې سم مطلب وو، دا به هغوی ته پتوي، د دوی پرې لا تر اوسه سر نه دی خلاص. جیمز لامونټ وای چې ما سره د لوبې په میدان کې په خوا کې یو کتون کې ناستو، په لاسو کې یو کتبنی ولې وا چې پرې لیکلې شوی دی زمونږ مرام امن دی، مهرباني وکړئ مونږ سره په دې کې مرسته وکړئ، او یو بل کتون کې یو کمیس اغوستی دی چې پرې لیکلی دی زمونږ مذهب کرکټ دی. جیمز لامونټ وای د لوبې په دې میدان کې زما شاته د کراچۍ نه راغلی یو کورنۍ ناسته ده، د پاکستان جنډه یې لاس کې نیولې ده او اوچته یې کوي. جیمز وای دوی دته وویل چې په هند کې دوی ته ډېر تود هرکلی وویلی شو، او چې کله به د پاکستان لوبډلې څوک د هند لوبغاړی وسوځولو نو دوی به د هندي لاس پړکوونکو ځوانانو منځ کې چغه کړه چې پاکستان زنده باد.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار مجید بابرو چې د پاکستان او هند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پرونی سیمی فاینل د لوبې په اړه د فاینانشل ټایمز ورسپاڼې د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
مشال ریډیو، ستاسو د زړونو غږ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د نړیوالو راپورونو پر لور. په شام کې د حکومت پر ضد د دوو اونیو راهیسې مظاهرې پیل شوې چې په ترڅ کې ولسمشر بشار الاسد پرون خپل پارلمان ته په وینا کې ویلي چې بهرني قوتونه په هیواد کې ناارامي راپورته کول غواړي. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په عربي هیواد شام کې د صدر بشار الاسد پر ضد ولس راپاڅېدلې، او د تیرو وسلوېختو کالو راهیسې د لګېدلې بیړني حالت د قانون د لرې کولو سربیره د یو لړ سیاسي اصلاحاتو د راوړلو غوښتونکي شوي دي. نوموړي تیره ورځ پارلمان ته په خپلې وینا کې د بیړني قانون د لرې کولو امکان له سره رد کړ، او په هیواد کې د ولسي بلوو د راپورته کولو تور یې په بهرنیو طاقتونو ولګاو. په سیمه کې د شام مهم رول ته په پام سره دښمن غواړي دا هیواد کمزوري کی. ما مدام خبرداري ورکړې ده چې کامیابی لزان سره د امنیت یو دروغین احساس هم راوړي. زه دا خبره کوم چې د جګړې پر مهال خو خپل دښمن ویني او لچالونو خبرېږي، ولې له جګړې وروسته نو بیا نه پوهېږي چې هغه څرنګه پلان جوړوي. له دې خاطره زموږ له هرې کامیابۍ سره موږ باید چمتو سیږو تر څو له بهرنیو سازشونو خپل دفاع وکړو. دا واضح ده چې شام له یو سازش سره مخامخ دی چې ریښې یې د نږدو او لرو پرتو هیوادو سربیره ځینو داخلي کړایو ته هم رسیږي. صدر اسد وړاندې وویل که واقعي د اصلاحاتو غوښتنه وشي او موږ ټول په دغسې کولو سره سلا شو، نو هم دغه لاره به اختیار کړل شي. نوموړي همداراز په سیمه کې راپورته شویو اولسي پاسونونو ته په اشاره کولو ومنله چې دغه هیواد له دغو اغیزو بچ نشي پاتې کېدی. صدر اسد هم دغه رنګ په مظاهره چانو د زور زیاتي د نه کارولو خپل سپارښتنې یاد کړې او ویویل واضح هدایات موجود ول چې د شام هیڅ یو تابع به نه زورول کیږي، خو کله چې د قانوني ادارو پر ځای په لارو کوڅو کې واقعات رونما او بحث مباحثه کېدل پیل شي، نو حالات کړکېچن شي چې پترس کې د وینې تویدنې امکانات هم راولاړیږي او دغه چې سهم وشول ستاسو د ټولو د وړاندې دي. بشار الاسد د خپلو سرګندونو پر مهال بهرنۍ مطبوعاتي ادارې هم چې ویل کېږي په دغه هیواد کې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، د شام حالات نړۍ ته په ناوړه بڼه د سرګندولو په تور تورنې کړې. په عین حال کې بیا د امریکا د اوکلاهوما ایالت په پوهنتون کې د منځني ختیځ د چارو د څانګې مشر جاشوا لانډس د آزاد اروپا ریډیو ته د شام پارلمان ته د صدر پکړې وینا د تبصرې کولو پر مهال وویل چې صدر اسد د خپل هیواد پر ضد د دسیسو د تورونو پر وړلو سره د خپلو هیوادوالو راتلونکي له خطر سره مخ کوي او زیاته
کړه.
بشار الاسد په خپل وینا کې د نړۍ یو ډیر بد انځور وړاندې کړ، داسې انځور چې شام د نړۍ په مقابل کې ودروي. چرته چې دغه هیواد هم یو انتخاب کول شي، یو غدا چې ثبات او امنیت غوره کوي او کنا کورنۍ جګړې او د عراق په څیر یو صورتحال. خاغلی لانډس هم دغه رنګ وړاندې وویل د شام د حکومت پر ضد راولاړ شوي تحریک کې یوه لویه ونډه د یاد هیواد څخه بهرنیو هیوادو ته د تللیو هغو خلکو ده چې غواړي خپل وطن ته ستانه شي او د ځان لپاره د خپلې خوښې یو سیاسي راتلونکی وټاکي. د شام څخه رارسېدلي خبرونه بیا وایي حکومت مخالف مظاهره چیان چې د صدر اسد پارلمان ته له وینا وروسته یې قهر نور هم سیوا شو، د هیواد په مختلفو برخو کې خپل مظاهرو ته دوام ورکړل او په انټرنیټي ویبپاڼو فیسبوک او ټویټر یې د جمعې په ورځ د نورو سترو مظاهرو کولو اعلانونه خپاره کړل. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري ګران اوریدونکو زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې په عرب هیوادونو کې ولسی پاڅون چین ته د بیدار اوسېدو یادونه کوي. ورځپاڼه نور څه لیکي زموږ همکار عبدالحی کاکړ به تاسو ته وړاندې کړي.
کیری براون په برتانوي ورځپاڼه انډیپندنت کې په عرب هیوادونو کې ولسی پاڅون د چین له کورني حالاتو سره پرتله کوي. لیکوال وایي په چین کې د مخالفینو، حق غوښتونکو، قانون پوهانو او د مدني ټولنو د مبارزینو پر ضد کمپاین تون شوی دی. په افریقا کې د جاسمین نومي انقلاب وروسته د دې ډلو پر ضد ګامونه نور هم تون شوي دي. د لیکوال په وینا د چین په کمیونست پارټۍ تنقید کوونکي زیاتره وتلې څهرې یا خو ورکړل شوي دي یا بندي کړل شوي یا بیا سزا ورکول شوې ده. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د چین معیشت مضبوط دی، نو ځکه دغه هیواد ځان ډېر پر اعتماد او خوندي ګڼي. په 2008 کې چې کوم نړیوال معاشي بحران راغی، چین له هغه څخه ځان خوندي راوایستی. هم دا وجه ده چې ځواک نور هم پیاوړی شوی دی. د لیکوال په وینا ځکه خو حکومت او امنیتي ځواکونه د مخالفونو د ځورولو کار ګټور بولي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا د چین مشران په دې خبر دي چې هیواد یې یو نازک بدلون سره مخامخ دی. د ده په وینا کېدای سي د چین معیشت مخ په غوړېدو وي، خو له دې سره سره هم دومره په هیواد کې تفاوت هم شته. د ده په وینا که څه حکومت د امهانګۍ تشې خبرې کوي، خو چیني ټولنه د مصیبت په ژوره کنده کې راګیره ده. د لیکوال په وینا د اصلاحاتو په اړه د ګټونکو او بایلونکو ترمنځ شخړه ده. نوې رامنځته شوې سماجي ډلې او نور رابرسېره شوې غږونه د خپل نفوذ او ځان ته د ځای پیدا کولو په جګړه بوخت دي. د ده په وینا کمیونست اشرافیه فکر کوي چې د دوی ګوند یوازې او یوازې خلک یو موټی او هیواد مستحکم کولای سي، نو ځکه د چین مشران نه غواړي چې د تیرو درې لسیزو لاسته راوړنې د مظاهرو څپې له منځه یوسي. خو د کیری براون په وینا د شمالي افریقا منځنی ختیځ حالات چین ته دا یادونه کوي چې که اسمان شین وي بیا هم خطر سته او له چین سره هم دا یو خوښه ده چې په داسې حال کې د غیبات د سیاسي او سماجي بدلونونو تر یو نوي دور تیرې شي ځان له دننه څخه بیدار وساتي او که چېرته لس کاله هم داسې پاتې سو نو چین به په یوویشتمه پیړۍ کې یو لوی غالب ځواک وي که چېرته یو امکاني خطر غوړېدو ته پرېښولی نو بیا د یو لوی خپلمنځي ویش او شخړې سره په امکاني توګه مخامخ کېدای شي.
ګران اوریدونکو، زموږ همکار عبدالحی کاکړو چې په عرب هیوادونو کې د ولسي پاڅون او چین د بیدار وسېدو په اړه د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت د مقالې مهم ټکي تاسو ته اورول.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. ګران اوریدونکو، لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه چې د خیبر پښتونخوا په چارسده کې له ډي سي او دفتر سره نږدې یو چاودنه سوي چې ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبل اړولې ده، خو کره شمېره تر اوسه معلومه نه ده. په دې هکله پېښور ته ځو او چارسدې ته ځو چې هلته زموږ خبریال شبیر جان دا اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. شبیر جان، که د دې پیښې تازه معلومات راکړي چې دا پېښه څه وخت او څرنګه رامنځته شوه.
جی بالکل، احمد شاہ ڈی سی او دفتر سره خوا کې دا چودنه شوې ده. د پولیسو وینا تر مخه کوم چې دغلته کې موجود وو، هغوی ویل چې ډي سي او دفتر نه لږه شانتې په فاصله کې دلته کې د پارلمان جلسي جلوس هم روان و. دا هغه جلوس ته دننه دا سړی ور ننوتلی او دوی ویل چې دا یو ځانمجون کې برید و چې پکې تر دې دمه د هسپتال چې کوم چارواکي دغې د وینا تر مخه نه هتانان وژلي شوي دي، چې پکې یو زنانه او دوه پولیسواله او نور عام وګړي شامل دي. او دوی وایي چې د پنځه شو څخه سیوا ته نن ژوبل شوي دي. او دوی وایي چې به مرګ ژوبله کې نور هم سیواوال راتلی شي.
شبیر جان، دغه مرګ ژوبله آیا و عام کسان ته اوښتی ده که د کوم قافله چې روانه وه د مولانا فضل الرحمن که د جمعیت وغړو ته دا مرګ ژوبله اوښتی ده؟
جی بالکل، احمد شاہ سنگھ سیما تو ڈی سی دفتر نہ پہلے کا فاصلہ کہ جلوس روان ہو دا فلی رحمان دا جلسے مولانا فلی رحمان لو دا غیر کہ پولیس والے بھی ان شاہد دے ہغه ماته وی دا پتہ جلسہ کہ دا کس پر نہ ہوتے او چون کہ دا ڈی سی دفتر میں پولیس والے ہم ولاڑی او دے جلسے سره ہم سکیورٹی دا پر پولیس روان ہو تو دی وچ دو بگی پولیس والے دی یوا زنانا دا او دا نور عام وګړي وجلی شری کم کہ جلوس کی شامل ہو.
ډیر مننه شبیر جان، هیله ده چې په راتلونکو شیبو کې به موږ ستاسو سره تماس نیسو او تازه معلومات به درسره ترلاسه کوو. کور مو ودان د معلوماتو شریکولو.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري اوازو د قبایلي سیمو پر لور. په قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد د ادارې یو سلسلور اویا کارکوونکو د تنخواګانو د نه ترلاسه کېدو په ترڅ کې په هړتال لاس پورې کړی دی. دې کارکوونکو په عارضي توګه کار کوي چې د تیر کال د جولای راهیسې معطل کړل شوي دي، خو د فاټا سیکرټریټ چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې منل شوي دي او په راروانو دوو ورځو کې به ورته تنخواګانې ورکړل شي. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په خپل دې راپور کې راکوي.
قبایلی سیمو کې د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو چارواکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغوی نوکری د پخې کړی شي او د نهو میاشتو بندې تنخواګانې د آزادې کړی شي. ګنی دوی به احتجاجي مظاهرو نه پرته عدالت ته هم رجوع کولی شي. په دې لړ کې د فاټا سره تعلق لرونکي د پولیو مخنیوي پروګرام لاندې کارکونکو د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه او وی ویل چې په ټول پاکستان د ای پی آئی یا پولیو مخنیوی پروگرام کې په عارضی توګه کار کوونکو نوکریانې پخې شوې دي، خو دوی اوسه پورې په فاټا کې په عارضی یا کانټریکټ بنیاد کار کوي.
پاٹا صدر سے دریاز ابریدی خبریں کہوں، محکمہ صحت ای پی آئی ٹیکنیشن جولائی 2010 نه د مونږ تنخواه غانم باندې د ریګولیشن نمبر محروم یو ته کانټریکټ پالیسی 2002 لاندې 2003 2004 2006 کې بشمولیه پاټا تاو آل پاکستان پور پروینسز چې دي سلور پروینسز چې دي په دې کې برتی شوی اعلان کې د مونږ سره برتی شو ده. د پنجاب سند آزاد کشمیر میر اغو د وخت ریګولر شوی دي او مونږ د ریګولیشن نه محروم یو او اوس د انوم یښت نامه تنخواه غانې نشته. به هر حال تنخواه غانې چې مونږ له ملاو نشي نو مونږ پولیو نمبر 61 تلخاګانې ته ملاوي دوه ریګولیشن به ورټینی ای پی آی نه بم دے مونگ آغوی
دا شان یو بل مظاہرہ کون کی مشال ریڈیو تا اوائل چی پٹول فاٹا کے یو سل او سلور او یا دا پولیو مخنیوی کار کون کو تا دا تیرو نہو میاستونا تنخاگان ندی ملو
بی تقریباً چی 150 تنان چیزی دی وقت من سرا حضیر دی 174 تنان ٹوٹل دی بلے کے منگ سے تقریباً 150 تنان چیزی آغا بازیر دی راغلی دی زنانم پکشتا دی بلے کے منگ سرا شپک تنان زنانم پکشتا دی
کلا چی میں ففاٹا سیکریٹ کے دا ای پی آئی ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر صاحب زادہ خالد نہ پختنہ اکڑا نہ ہاغ اوائل چی وفاقی حکومت با دوی تا ٹول تنخواگانی ورکوی او دا دوی ٹول ستونز با زر تر زرا حل کوی ڈاکٹر صاحبزادہ خالد زیادہ کلا چی دا پولیو مخنوی پروگرام لاندی کار کون کو دا ہڑتال دا وجہ دا ویکسینیشن یا دا پولیو ساس کی عمل ندی اغیزمن شوی او دا اپریل سلورم نیٹے نبا دا پولیو دا مخنوی دا پارا پٹول قبائلی سیمہ کے معشومانو تا ساس کی ورکولی شی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
روختیا او درملنا
گران اوریدونکو د روختیا او درملنې ځانګړي 19 پروګرام به نن تاسو په راتلونکو خبرونه کې واوري او زو د کراچي پر لور په ټولنه کې لښځو سره د ظلم او پتیره بیا په شذو د تیزاب اچونې د پیښ په اړه د عامه پوهاوی په لړ کې په کراچي کې یو سیمینار وسو. دغه سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی ورغلی او دغه راپور ساسو لپاره تیار کړی دی چې په ګډه به واورو.
د مدنی ټولنې ASF لخوا ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د خزو سره د ترسره کیدونکو ظلمونو او په انساني وجود د تیزاب غورځولو څخه د پیدا کیدونکو ناروغیو او خطرو په اړه خبرې وکړې. مشال رادیو سره په خبرو کې د یادې شوی ادارې مشر محمد خان وویل چې د 13 کلونو راهسې پاکستان کې د جنگ جګړې په مهال د تیزاب شیندلو پیخې زیاتې شوې دي او هر کال نږدې 200 انسانان چې زیاتره پکې خزي وي د دې ظلم ښکار کیږي.
پاکستان کې 200 خواوشا کیسون هر کال کی کیگی لیکن دا عام تشدد نه دا تشدد چکم دن ډیر زیات په فرق زکه دی چې دا یو زل تاسو په چا باندې تیزاب واچوي نو تاسو دا غي جون چکم دی دا غي هر څه پوسیبিলিټیز کاغه د واده پوسیبিলিټیز وی د کار وی هغه د پېښورانه وی هغه ول هر څه ختم کړ. زمونږ په علاقو کې یو کیس موږ څخه د پېښور راغلی چې دین علاوه په سوابای کې دوه کیسونه او دین علاوه سه لاهور او سرګودا کې هم کیسونه شته. اکثریت چې دین هغه په سرائی کی بیلٹ چکم سنٹر دن واقعی کی دی.
دا محمد خان پا وینا غیر رسمی ادارہ ASF دا تیزاب و سخا دا غزمون شو انسانانو سرا دا روختیا او قانون پا برخه کی مفتی مرستی کوی.
منگ آغی تا دا وایو چی ضرور منگ تا تیلیفونو کی منگ دا کو چی آغی سرا دا آغی سرجری زم کو آغی سرا لیگ لیڈ زم کو او چی سوم زم منگ نا سرا پاسی بلوی.
دا یادی شوی اداری وی بل مشری رانی گول اویل چی زمان طولنا کی خوزو سرا تر سرکی دون کی ظلم پا اڑا خبرونا پا آم توگا د کور نه بهر نه راځي او همدا وجه ده چې د دغه ظلم شرحه وخت په وخت زیاتیږي.
نو حزله چې پاره چې کم قوانین ستي او د ډیر سره ریلیټډ چې کم سمره تشدد کیږي نو دلته موږ مخ کې نه راوي. صرف د کورونو ډومېسټک دغه تک دا محدود دي دلته بهر څوک نه راوي. نو موږ ثرو میډیا او ثرو منیسټریز او مطلب هر طریقې سره کوشش تا کو چې د حزو چې کم زندگی دا نو هغه محفوظ شي.
سیمینار ته د خیر خیګړی د ادارې مشر او قانون پو قادر خان مندوخیل وویل چې د پاکستان موجوده قانون کې په خزو د ترسره کیدونکو ظلمونو او په تیر بیا په هغوی د تیزاب غورځولو د لپاره ځانګړی قانون نشته.
په دې کې قانون سي دي کم اف آی آر دي کټ کوي هغه اف آی آر 324 دي هغه 324 اقدام قتل سوک په ګډه ولا سوک په ګولی ولا سوک په لرګي وا پارس کې او دایو قانون دی او دې قانون ټوټل سزا سي د لس کال ده او په دې لس کال کې د دې کم یو تیزاب پچا بوي واچي او هغه پوله ژوند خراب شي. نو زمون د مطالبه د سیدا د عام 324 کې دا نه فارنل اچ کیږي بل دي زیاده انټي ټیرست اکټ 7A سیریز هغه سیکشن سي اخ کې د فایر درش کیږي.
سیمینار کې سند حکومت کې د خزو د حقونو وزیر توقیر فاطمه بټو هم برخه واخیستا. نو موري اویل چې کوشش وکوي په اسمبلی کې په انسانانو د تیزاب بچونې په ضد ځانګړی قانون منزور کړي او په دې توګه د دې ظلم مخه ونیسي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د غرمې یو نیمه بجه سوې ده. فرخنده وزیر به تاسو ته لنډ خبرونه واوروي.
د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې یو ځانمرګي برید نه ته نوجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم په هند کې ویلي هیواد به د هند سره د خبرو اترو عمل جاری ساتي. د لیبیا د بهرنو چارو وزیر مستوی شوی او د پوز او یاغیانو ترمنځ نښتې روان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا به یقیني کوي د هیواد اټمي تنصیبات خوندي دي او هند پاکستان ته د نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې په 9 رنزونو ماتې ورکړې ده.
فرخنده وزیر و چې تاسو اعلان خبر نو واورول. اوس زو د افغانستان د ننګرهار پر لور. د ننګرهار د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت د اچین او سپینغر وسوالیو کروندګرو ته د کوکنارو د بدیل لپاره د ګلاب بوټي ورکړي چې په خپلو مځکو کې وکړي. د دوی په خبره د دې مخه له کوکنارو څخه د سیمې پاکول او بزګرانو ته د حاصلاتو زیاتول او دوی ته ډیره ګټه رسول دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي هم په دې سره خوشی شي، وایي چې د ګلابو پالنه اسانه او ګټه زیاته ده. نور حال به د مشال ریډیو خبریال نکیب الله متنوال تاسو ته وړاندې کړي.
د ننګرهار ولایت د چین او سپینغر ولسوالیو بزګرانو یا زمیندارو ته د دې ولایت د کرنې ریاست لخوا د کوکنارو د بدیل لپاره د ګلاب بوټي ورکول شوی چې په خپلو ځمکو کې وکري. د کرنې ریاست چارواکي وایي د دوی موخه له کوکنارو څخه د سیمې پاکول او د بزګرانو حاصلاتو زیاتول او دوی ته ډیره ګټه رسول دي. د دې ریاست د ترویج ادارې مشر محاصل خان وایي چې دوی دا لړۍ پیل کړي او په دې سره به د کوکنارو کښت پای مومي او هم به بزګران ډیره ګټه وکړي.
دغه د ګلاب کومه پروژه چې د سپینغر او چین ولسوالۍ کې د الته فعالیت کوي کار کوي، نو دغه فعالیت په نتیجه کې دغه دوی د اصل ګلاب ویل تکري د خانانو ته د اصل ګلاب ورکي او کال په کال تکثیر کوي زیاتی. دغه اصل ګلاب بیا کله او وړيږي ګل وکي د غلانی بیا 2 کیلو په اویا افغانۍ د خانانو له دوی اخلي.
د دې ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي هم په دې سره خوښي ښیي، وایي چې د ګلابونو پالنه اسانه او ګټه یې زیاته ده او په دې سره به دوی نور د کوکنارو کښت ته نه مخه کوي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې دا لړۍ په ټول ننګرهار کې پراخه او د بزګرانو سره په دې برخه کې زیاته مرسته وکړي.
د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي هم دا چې د ننګرهار د کرنې ریاست د کوکنارو په ځای د ګلابو د کرلو کمپاین شروع کړی ده، د ګلابو کرل یې پیل کړی ده. مونږ ډېر ترې خوشحاله یو، ځکه چې سیمه هم سمسور شوې ده او د سیمه د خایست او د خکلا سبب ګرځېدلې ده. او هیله مند یو چې دا په ټولو نورو ولسوالیو کې هم وغځیږي تر څو خلک له کوکنارو کولو څخه لاس واخلي. او ډېر خوشحاله یو ځکه چې ښه حاصل ورکوي او خلک هم ترې خوشحاله دي او ښه خایست هم لري.
موږ قاسم یو دکانې په حساب باندې موږ دکانونه یو او موږ ډېر خوشحاله یو دی پروژې نه چې یعنی ډېر خاص حالات ورکوي د کوکنارو په ضد باندې مقصد هغه پروژې چې دغه غځېدلې ده چې باید چې نور هم وغځېږي. او دین موږ ډیر خاص صلوات لرو، ډیر خوشاله یو دین دین مقصد پروژې ډیر خاص صلوات کوي. نور سیمه ته وغځول شي چې مقصد دین پروژې نه استفاده وو ان شاء الله چې دا مقصد کونور د اصل نم دا سید دا کونور باندې تر خو چې مقصد نور کو بدله کړه او ش نور وغځوي.
نو می حضرت زاد د ګلاب چې دوی موږ ته کړل دي موږ د دوی څخه ډیر راضی یو او دغه چې کم د وس موږ کوکنار نه کړو د کوکنار په ځای د ګلاب نه موږ ډیر استفاده کوو ډیر لاسر وړنه ورڅخه لرو. او هم دغه ګلاب چې کم دی د هوا په دغه باندې ډیر اثر لري، یعنی هوا هم کولای کوي او بل زمونږ عیدات هم پکې زیاتیږي او د نسبت کوکنارو ته دا موږ ته ډیر ګټه وردی هم سیمې ته هم عوامو ته هم دولت ته هم ټولو ته. نو موږ د دولت څخه ډیر راضی یو چې دغه ګلاب موږ ته کړلی دی او دا یو پرمختګ دی د کوکنارو پر ضد باندې او موږ ته هم پکې ډیر ګټې دی او لاسته راوړنې دی او حکومت ته هم.
د ننګرهار د کرنې ریاست د ترویج ادارې مشر محاصل خان هم وایي چې دا پروژه په نورو ولسوالیو کې هم عملي کړي
ان شاء الله تعالی. چې دغه بګرام په غزیدلو باندې ده په اچین او سپینغر کې خو بالکل دوی کار کړی ده د خانات راضی دي او نور منطقو ته غزي غواړي چې د شینوار په نورو دوا کې ځکه دغه آب او هوا دغه ګل سره ګلان سره توافق لري. دا د نورو بوټو نه هغه مخدره بوټو نه دغه دوی ته ډیر اقتصادي تمامي یاره دا ان شاء الله بالکل دغه د ګلاب کچکم دا بدیل دے کوکنارو کې دی شي.
د اچین ولسوالۍ د کرنې څانګې او تن مسؤل محمد توفیق هم وایي چې د دې پروژې له پیل څخه خلک خوشحاله دي او له یو جریب ځمکې څخه نږدې 144 کیلو ګلاب پاڼې ترلاسه کیږي او بیا هلته په پټي کې د ګلابو دا پاڼې په 70 افغانۍ کیلو ترې اخیستل کیږي او په دې ډول یو جریب ځمکه په کال کې نږدې 40,000 افغانۍ ګټه کوي.
دغه څلور کاله کیږي چې زما هلته وظیفه لرم او دغه د ګلابو کرل یعنی دیقانان ته ډېر ښه راځي دي او انشاءالله چې نور هم دا زیات شي نو کېدای شي د ګوګنارو مخنیوي د سره وشي او د قانون ته ډیر زیات راځي دي او په خصوصا په هغه منطقو کې د چین په ولسوالۍ کې او د اسپینغر په ولسوالۍ کې چې هغه منطقه ور د ډیر خسته به خوالري او د قانون ډیر زیات راځي دي تینا او هر کال هر دیقان ته تقریبا د یو جریز مکینه ډیر زره 15 زره افغانۍ عاید لاسته ورزي د هر دیقان ته یعنی د غنمو او د نورو هر څه د ګوګنارو نم دا خده تکلیف کم دي پن 300 جریز مکه کوي چین او اسپینغر ولسوالۍ کې د ګلاب کښ
شوې ده. د چارو کارپوهانو په باور کې دولت او نړیوالې موسسې د ګلابو او زعفرانو غوندې د کوکنارو بدیل باندې فکر وکړي او د بزګرانو سره دوامدار مرسته وکړي نو بزګران بیا د کوکنارو کښت په خپل سیمه کې ونه کړي او د حکومت او ولس ترمنځ به په دې اړه رامنځته شوی واټن هم له منځه ولاړ شي.
د مشال ریډیو خپرونې پردې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال راډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونه واوري.
هو ورشه.
ګران اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو ټولې خپرونې د ریډیو ترڅنګ پر ویب سایټ باندې هم اوریدلای شئ. زموږ د ویب پاڼې پته www.mashalradio.com دی، چې سپیلینګ یې موږ څه په دې ډول لیکو: MASHALRADIO ټکی COM. پر دغه ویب سایټ ادرس باندې تاسو زموږ د مشال ریډیو ټول خبرونې اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. اوس دوه مطبوعاتي کتنې پر لور. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د امریکا د ماشومانو د ناروغیو په اړه د ډاکټرانو د یوې څېړنې پر بنیاد لیکلي چې تر 13 کالو څخه د کم عمره کسانو لپاره د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک استعمالول ذهني خفګانونه زیاتولی سي. دغه مقاله زموږ همکار بشیر ګواش لوستی او مهم ټکي تاسو ته دراوروي.
د ماشومانو د ناروغیو د څېړنې امریکایي اکیډمي یو رپورټ چې په امریکا کې د پیډیاټریکس طبي جورنال لخوا خپور شوی دی وایي چې په هغه کم عمره کسانو کې چې ټولنیز ویب سایټ فیسبوک ډاټ کام ډیر استعمالوي، ذهني پریشانۍ یا ژور خفګان زیات ښکاري. د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسۍ په وینا په دې تحقیق کې دا نه ده روښانه شوی چې د فیسبوک کارول موجوده ذهني خفګان زیاتوي او که له نوي سره یو کس ته روحي پریشانۍ راپیدا کوي. فیسبوک ډاټ کام داسې یو ویب سایټ دی چې په میلیونونو خلک یې استعمالوي او له لارې یې تصویرونه، ویډیوګانې او معلومات شریکوي. د ماشومانو د ناروغیو د څېړنې امریکایي اکیډمي په خپل رپورټ کې زیاتوي چې یاد ویب سایټ د 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو لپاره له دې عمله ذهني پریشانۍ راوړي چې د فیسبوک د ډیرو نورو کارکوونکو سره سیالي نشي کولی او د کمترۍ احساس ورته پیدا کیږي. اسوسییټیډ پریس د امریکا د شیکاګو ښار د یو ښوونځي د 14 کلن زده کوونکي ابي ابولټ لخلي لیکي چې که په فیسبوک ډیر ملګري ونه لري او په دې ویب سایټ ډیر فعال نه اوسي خو بل خوا ویني چې نور خلک بیا لګیوي د خپلو ملګرو سره خبرې کوي او تصویرونه او ویډیوګانې خپروي نو دا بیا هغه څوک خفه کوي چې دا هر څه نه کوي. ابول زیاتوي چې فیسبوک د شهرت د سیالۍ په شان دی. دلته هر کس کوشش کوي چې ډیر خلک ترې د ملګرتیا غوښتنه وکړي او د چا چې دا نوي نو د خفګان سبب کیږي. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې فیسبوک او نور ټولنیز ویب سایټونه د ډیرو ګټو سره سره یو لړ زیانونه هم لري. دوی د امریکا د پیډیاټریکس طبي جورنال د یو لیکوال او د ماشومانو د ناروغیو ډاکټر کوین اوکیفی لخلې زیاتوي چې مور پلار باید په خپلو بچو پام وساتي، ځکه چې فیسبوک د هر قسم خلکو لخوا کارول کیږي چې کومره کسان په غلطو لارو سرکولی شي.
بشیر ګواښ وو چې پر ماشومانو یې د فیسبوک د ناوړه اغیزو په اړه د ایسوسیټیډ پریس خبری اژانس د مقالې مهم ټکي دراورول.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوتلې مويڅ دارک ویني لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
ګران اوریدونکو، د میرمنو لپاره ځانګړې اونیزه خبرونه په لوشه نن د زیارت په ورځ د دیروان خبرونه په پای کې تاسو اوریدلای شئ. اوس زو د نور راپورونو پر لور. تیر ورځ یو شمیر شاعرانو او لیکوالو د پېښور پریس کلب مخې ته په دې خاطر احتجاجي مظاهره وکړه چې په حیات آباد کې د اجمل خټک له چوک څخه د هغه د نوم بورډ لری کړل شوی او په ځای د اف اف سټیل چوک بینرې ځړول شوی دی. خو بلخوا بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر می افتخار حسین وایي چې د چوک نوم نه دی بدل شوی، البته د چوک د شایست په خاطر پرې کار پیل شوی دی. نور هاله پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په خپل دی راپور کې راکوي.
تیر ورځ یو شمیر پښتو ژبي شاعرانو او لیکوالو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې په حیات آباد کې چکم چوک او سړک د اجمل خټک له نوم سره نومول شوی و، پی ډی ایف هغه ځای دی او جنگي جاز ماډل درولې او د اف اف سټیل چوک بینر یې پرې لګولې دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې یاد چوک ته بیرته د اجمل خټک له نوم سره ونوموي. د امن تحریک سکتر اعجاز دورانی د پی ډی ای دا عمل یو قومي جرم وباله.
موږ دا مطالبه کوو چې فوري طور د اجمل خټک چوک چې دا بحال کړی شي. د اجمل خټک نوم بدول دا چوک نه لري کول دا یو قومي جرم دی. موږ له خپل اسلاف عزت کول پکار دي او د یو داس کس چې هغه ټول عمر د امن خبره کړی دا هغه نوم بدول او بیا د جنگي جاز ماډل لګول دا د یو جنگ پسندانه ذهنیت عکاسی کوي.
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منګل وایي چې پښتانه لیکوال به هیڅ کله دا برداشت نکړي چې مشرانو ته یې ورکړل شوی ویاړ بیرته ورزنی واخیستل شي.
اجمل خټک خدمات د دې خوره د پاره د دې قوم د پاره ډیر زیات دي. دا غپ احترام کې چې پایا د باد کې کم چوک جوړ شوی او هغه اوس وران کړی شو پای باندې بل نوم کې خودل شو. نو دا کم از کم پښتنو د پاره پښتنو لیکونکو د پاره قطعاً قابل برداشت نه ده. نو موږ دا خواست کوو خپل حکومت ته او ذمہوار خلکو ته چې تاسو یو ځل داغه پنوم باندې او چوک مانځلې باید چې هغه داغه احترام پځه اوساتلی شي.
د پښتو عالمی کانګرس سکتر شاب خټک وویل چې کله د اجمل خټک چوک بیرته د هغه نوم سره ونومول شي نو دوی به په چوک کې د نه خوړلو احتساب وکړي.
موږ د دې اقدام پر زور مزمت کوو. موږ دا هم وایو پی ڈی ای ته موږ به د دې نه پس یو بوک هړتالی کیمپ لګوو په دغه موقع باندې او بیا کپاغه هم دا مسله حل نشوونه کېدای شي چې بیا موږ ټولو کام پرستو ترقی پسندو ملګرو ته شاعرانو ادیبانو ته لیکوالانو ته کال ورکو چې ولوې مظاهره وکړل شي.
کله چې مود لیکوالو اعتراضونه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور وزیر میا افتخار حسین مخې ته کې خودل هغه په جواب کې وویل
دا سده چې د اجمل سي پنوم کم چوک او روډ دی هغه اوسم برقرار دی او هغه ته گرینیډ نه بچ کم دی. د اجمل سي پنوم باندې هم هغه رنگ چې کم دی نو خپل بورډ جوړو او گرینیډ هم ولا راغست دی چې هغه بیا ټول زینو تخکاری د مخ کې نه چې خشته جوړ شي او مونږ په خپل د اجمل سي پنوم دا چوک جوړ کړی دی او دا به هغه پنوم وي او دغل ته چې د اجازه موږ له ګول دی دم د چوک د ست پر له ګول دي چې جیاز مې او د جیاز د پاسه باندې اجمل سیب نومي
د زیتوی چې حکومت په پام کې لري چې په خیبر پښتونخوا کې بزنی نور زین هم د اجمل خټک لونوم سره تړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. گران اوریدونکو اوس وخت رسیدلې د میرمنو لپاره ځانګړي اونیس پروګرام پلوشته چې زموږ همکار فرخنده وزیر ستاسو لپاره جوړ کړی دی. نو راځي چې دغه پروګرام ته غوښو.
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې هم لتان هم لمان راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول راځو په افغانستان کې د ښځو د ژوند حال ته. برطانوي ورځپاڼه ګارډین کې ایوان سیمنوویس ته یوې 15 کلنې سایمې د ژوند حال لیکي. دا وایي سایما په کابل کې د بادام باغ په جیل کې د قید ژوند تیروي. هغې د کورني تشدد او زیاتی له وجې خپل کور پرېښودو چې وروسته په دغه تور کې ونیول شوه. لیکواله وایي په افغانستان کې د سایمې په رنګ یو مرخزی په جیلونو کې د کورنا د کومې وجې له امله د تختیدو په تور کې د خپل ماشومان سره ژوند تیروي او پر دې کې 12 کاله ماشومان جنکی هم شامل دي. ایوان لیکي په افغانستان کې که څه هم د طالبانو واک ختم شوی دی خو خزي اوس هم د ټولنیزو مسلو ښکار دي او د زیاتره جنکو ودونه تر 15 کالو پورې د هغوی د خوښۍ خلاف کیږي چې په دغو کې د اویاو نه 80% د زور ودونه وي او یا د جګړو په روغه کې د سوري په تور ورکل شوی وي چې د وادن وروسته یې هم ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. د افغانستان په پارلمان کې په ښځو د تشدد او زور زیاتی خلاف که څه هم قانون جوړ شوی دی خو د دغه قانون عملي کېدل به د افغانستان د پارلمان لپاره یو لوی چیلنج وي. دا چې په افغانستان کې ښځې اوس هم د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي زموږ همکاره حسیبه شهید پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې که څه هم په نړیواله کچه ویل کیږي چې د ښځو د چارو په برخه کې پرمختګ شوی دی خو نن سبا د لرې پرتو سیمو سربیره آن د ښارونو ښځې او نجونې وایي دوی ځان خوندي نه احساسوي. د کابل ښار یوه اوسیدونکې فرشته فرهاد چې د ملګرو ملتونو په یوې نړیوالې ادارې کې کار کوي وایي تر خپل دفتره تر تلو او بیرته ستنېدو پورې په ویره کې وي.
په حقیقت کې اوسني حالات کوم خصوصا په کابل کې د ښځو لپاره د ژوند کولو لپاره دي آرامش روحي ښځه نشي لرلی چې په کارو کې بهر وځي ځکه چې ناامني د یو طرف نه نور محیطي شرایط هم برابر نه دي ښځو په وړاندې. تاسو مثال درکړم که چېرته موږ بانک پورځو امپوډارو ترسلر او که چېرته د کار ساحې ته وځو په دې فکر چې موږ آیا بېرته به ژوندي کور ته راځو که نه راځو. ورځني ژوند کې د اولادونو لپاره په یو عالم تشویشونو په مشکلاتو او په روحي او رواني تکلیفونو سره موږ خپل ژوند مختو. ښځو لپاره زیات مرګونه دي په اوسني شرایط کې چې هغه د ښځو بې عزتي د ښځو فرض په لارو په بازارونو کې مرګ
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعال انرکلی هنریار وایي د ښځو په وړاندې ستونزې شته خو افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې دي.
خو بیا هم د دې په مقابل کې ستونزې نیولې دي نه رسم رواجونه دي او په ځینو لرې پرتو سیمو کې سیمو کې امنیت صحیح نه دی.
نوموړي وایي اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرونه زیات شوي پیښې نه دي زیاتې شوي ځکه چې دا پیښې پخوا هم وې خو رسنیو به نه خپرولې. اوس میرمنې له خپلو حقونو خبرېږي غونډې ورکشاپونه او د دې د پوهاوي د لوړوالي لپاره سیمینارونه جوړېږي خو فرشته فرهاد وایي چې نه که غنده هم کیگی سمبولیکی وی او که د تاوتریخوالی قانون هم جوړ شوی سمبولیک دی او د پلی کېدو لپاره هیڅ کار نکیږي.
څنګه چې دوی د تاوتریخوالی خبره کوي څومره چې د خپلو حقوقو سپات لاندې دوی ویناوي زیاتېږي او هغه عمره تاوتریخوالی په عمل کې د خپلو په وړاندې زیات شوی دی او زیاتېږي. لکه د مخکې د عمر نه د کم عمر ودونه زیات شوي دي، بدو بدل زیات شوي دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې زمونږ حکومت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په د لپاره قانونونه ایستل کېږي، ولې کولو د لپاره اقدام نشته.
په افغانستان کې ناسم دودونه، د تعلیم نشتوالی، جبري او د قانوني عمر نه ټیټ عمر کې ودونه، په بد او بدل کې د نجونو ورکړه او د روغتیي اسانتیاوو نشتوالی د هغه څه دي چې له کلونو راهیسې ښځې او نجونې قرباني کېږي. خو نن سبا چې کومه لویه ستونزه د ښځو په وړاندې پرته ده، هغه د ناامنۍ او تعلیم په وړاندې د وسلوالو ګواښونې دي چې ښځې او نجونې یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي انار کلی بیا وایي هغه مهال به د ښځو حقونه په دې هېواد کې پر ځای وي چې د دوی اقتصاد ښه او د پوهې کچه لوړه شي، څو له خپلو حقونو نه دوی او د دوی د کورنۍ نارینه با خبر اوسي. او دا هغه څه دي چې د دې په وینا پلي کېدو ته یې ډېر وخت پکار دی.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. دا اواز چې د باچا زرینجان دی، څوک چې د پښتو موسیقۍ یو وتلې سندرغاړې ده او ورته د پښتو غزل ملکه هم ویل کېږي. د مردان د هوتی سیمې اوسیدونکي ده او تر څلوېښتو کالو پورې د پښتو موسیقۍ خدمت کړی. مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل دا ډېره وړه وه چې سندرې ویل یې پیل کړه. دا وایي
دې دا زمونږ خو دغه زما خپله خور وه، دا هغې نه مې کړی دی، زما استاد وه.
که دا خور نوم هم تاسو اورېدونکو ته کېدی شي ډېرو اورېدونکو ته نه وي پته چې ستاسو خور څوک وه.
دلبرجان بلیلی، هغه اوس وفات شوې ده.
او په هغه وخت کې د یوې پښتني جنۍ لپاره سندرې ویل آیا څومره ګران کار وو او دا چې هغه تاسو څنګه دې اړخ ته مخه وکړه؟
خو بس قانون سون چا سنظر اغلی ما او تر اوسه پورې د حکومت خدمت کوم او بس نن خپل کورس ته او بس ډیره مجبور یم دا وخت دا پیسه نه مو کړل او زرم کې دوه ال دي او بس ډیره تکلیف راته ده.
په دې کې تاسو څه مشکلات را مخ ته شو په دې دومره اوږد سفر کې؟
دا مشکلات دا دي چې بس 1965 کې 1970 کې کلیان کې ما ډېر لکه ترانه ویلي خپل ځان وقف کړی دی حکومت ته. تر اوسه پورې زه دغه کوم دا خدمت کوم د حکومت او بس زه خو بس په کټ باندې پرته یم او ډېره مجبور یم. ما څوکم د پاسېدو نه یم، د کېناستو نه یم او بس ډېر تکلیف ته راځم.
تاسو هغه شاته هغه څو کلونو ته لاړ شئ او اگر راپیاد کوئ اورېدونکو ته چې څنګه تاسو اولنۍ سندره مو سوا هغه مو د رېډیو لپاره ویلې وه که داسې مو ویلې وه؟
رېډیو ته زه راغلی یم، رېډیو ته راغلی یم.
ښه، نو اولنۍ سندره مو کومه یوه وه؟
زه پنا ولاړه یم لکه بلې من اړوالي دې نه شي.
باچا زرینجان بیبي، ستاسو دا سندره چې زه پنا ولاړه یم دا ډېره زیاته مشهوره شوې وه، دا تاسو د پاره چا لیکلې وه او د دې موسیقي چا جوړه کړې وه؟
دا خو لکه پخوانی سندرې دي که نه، زما د یاداش خبره نه ده، پخوانی سندرې دي او بس د سازونو په دغه باندې او د آواز په دغه باندې دا یعنی مشهوره شوه.
باچا زرینجان بیبي، اولنۍ سندره تاسو وویله، نو ستاسو د کورنۍ په دې باندې سره د عملو لکه هغوی په څه ویل؟
نه نه، مخالفت نه دی.
دا د اوو کالو وه چې په 1949 کال کې د ریډیو پاکستان پېښور نه لومړۍ سندره وویله. باچا زرینجان اولنۍ ښځه سندرغاړې وه چې په دغه وخت کې تر 10 پورې سبق ویلی و. مشال ریډیو چې کله د هغې نه دا وپوښتل سیاد لري تر اوسه پورې یې څومره سندرې وویلې، نو په ځواب کې باچا زرینجان وایي
ډېرې غزل ما زمانه غزل مخکې ته یوې ښځې نه دي ویلې. ښه، او ډېرې سندرې مې ویلې دي بې شماره، او اردو کښې فارسي او هر یو ژبه کښې ما لکه دا ایوارډ چې ما ته میلاو شوې ته هم غیم کې نو دا په 5 ژبو باندې ما ته میلاو شوې وي.
ښه، دا راته ووایي چې تاسو د چا شاعري مو زیاته ویلې ده په خپلو سندرو کښې؟
میر فدا متوهر، هغه زما د قرآن شریف استاد.
نو د هغې سندرې مو زیات، داسې کومه د هغوی یو سندره تاسو اسې مونږ ته ووایي چې ګینه دا یوه سندره چې وه دا مو د هغه ویلې وه او زیاته مشهوره شوې وه؟
هغه خو ډېرې سندرې دي، ډېرې
غزلی دی آریا او غزل چې ما ویلې دی او سندره ما ویلې ده مشهور شوې ده ګیلې د خپل نه کېږي نه کړي سو پردو نه دي نه د عاشقانو کېږي خپلو معشوقو نه دي نه دا غزل دا ډېر مشهور دی کمرشل ریکارډوم دی
سندری ویلی
منگا فلم کے کار کڑ گلنار وا ایشور وا زما شاگرد پلوا شو دھیرے سب خان
ستاسو په وخت کې چې کومې نورې خزې سندرغاړې وي په هغې کومو د چا آوازونه ښه وو او د چا سره م ښه تعلقات وو لکه ملګري مو پکې څوک وي که نه؟
جی دا ګلنار بیګم سره زما ډېر محبت وو یو دی به کې ناست وو یو دی به بس خوراک کوم کوم او نور هم داسې ګلزار بیګم وه هغه هم لکه ټولې محبت به یې کوم اردو کښې مو پښتو کښې مو راتلې به ناستې به وي
بادشاہ زرین جان چې دا وخت ناروغي ورځ شپې سبا کوي وایي د علاج لپاره د مالی پریشانو سره مخ ته هغه وایي د حکومت له اړخه ورته تمغه امتیاز ورکړل شوی خو په دې وخت د کور د کرایا وس هم نه لري د خپل حالت په اړه دا وایي
ډېره بس سختي نه را باندې ډېر غربت را باندې اور به یو نه قرض اخله بل نه قرض اخله نو دا خو ماته څوک بخي نه دا خو ما خوشاله مېرو کې پرته ما دا خو خلاصول غواړي که نه نو تاسو له پکار دا دي چې ما سره بس امداد وکړي ما له بس سره کوي
د حکومت نه مو څه غوښتنه ده د پاکستان د حکومت نه مو په دې وخت کې څه غوښتنه ده بادشاہ زرین جان بیبي
د پاکستان حکومت نه زه بس مالی امداد غواړم کار یا کور مې خپل نشته نه لکه د پاکستان د حکومت نه دا مالی امداد غواړم خپل کور مې نشته دښتې به یبان پرته ما چې زه کرایي نشم برداشت کولې او پګوت نه یو منګه پدې منګه کې او دا خوږه مې ده نو کړې نشته او مو خلاص کړو ته نه منګه جوړې د نو منګه خپل لګېږي او ساتي کوم منګه کرای ور په سوسو کو دې سوار لسم پاس کړې دي
ا دارا ته وای چې پزړه مو داسې سارمان دي چې غواړي سر ته ورسیږي
دې زما په دې بس دارمان دي چې زما زندگی خطيري وي چې ما سره حکومت را سره امدادو کې مالی امداد را سره کې کوه حال درا کې سوار او بس زما جون خطيري وي او دا دوا اپریشن نه مې شوې دي درې کې دوه والے دې نو بس کوم پرېز بکوم
بادشاہ زرین جان واده نه دی کړی خو خپل خورزی د ځان سره لویه کړی د دې خورزا چې فوزیه نومیږي نه مو چې کله دا وپوښتل د خپل ترور سره یې څنګه وخت تیریږي نو هغه وایي
زما ډېره خوږه ترور ده ما مور مینه را کړې زه هغې ته هم ویم او لکه زه وړه هغې لویه کړم تعلیم او هر څه هغې ما باندې کړی زمونږ سره ډېر زیات ښه وخت چې د دې څونه پورې وس شوی او دا جوړه وه نو د نورو فنکارانو هم د ښه د هم منډه تړلی والې ده یو بل نه تللې ده چې دې څونه کېده دې له مخه یا د دې چا څونه خبره منله نو دې د ټولو خپل فن ټول کوم چې فنکاران دي آرټسټان مې دې راهي ته پاره منډه تړلی والې ده خو دا په خپل کټ مارتیا کې پرته ده نو نه هغه آرټسټان شته نه فنکاران شته چې دې چې هغه منډې تړلی والې چې هغه دې ته پوه شو کې نه حکومت داسې د پښتونخوا حکومت د دې لږه ډېره اوسلفځایي کړې ده خو بیا هم د دې چې څونه ضروریات دي هغه دې نه پوره کېږي د هغې د طرفه د حکومت پاکستان ته زمونږ دا اپیل دی چې دې له کور ورکړي او د دې دونه دې له څه دونه مالي امداد وکړي چې دې دا باقي ژوند چې دا
بادشاہ زرین جان وایي د سلویخت کاله پښتو موسیقۍ ته خدمت کړي خو اوس یې څوک هم د یوې شېبې لپاره پښتنه نه کوي
لے ونے گرز لے
د مشال په خبرونه کې د دې اونې پلوشه تاسو واوریده. اجازه غواړم. د خدای په امان. نوی خیالونه،
نوی سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.